د افغانستان جمهور رئیس ښاغلی اشرف غنی د منځنۍ اسیا د ملکونو په سفرونو بیا د آذربایجان نه پس ترکیه ته تللی دی. د یوې لارې چې د لاجورد لار یادیږي چې د افغانستان نه اروپا ته د دغه ملکونو تګ، تاسو که زموږ اردونکو ته لږ تشریح کړئ، د لاجورد لاره څنګه تعریفولی؟
مننه عابد صاحب، موږ تقریبا په 2010 کال کې د افغانستان نه دغه ټولې لارې چې بهر ته وتلي دي دي اقتصادي ارزیابي کړې وه چې په هغې کې موږ څو مسایل په نظر کې نیولي وو چې څومره وخت نیسي، څومره ملکونو نه تیریږي، سرحدونو نه تیریږي، څومره قیمت ورباندې راځي او څومره غیر تعرفوي موانع د هغې لارې دپاره دي. چې یو لاره د افغانستان د صادرات دپاره چې بالخصوص د افغانستان توکي د اروپا ته او د نړۍ نورو غربي هیوادونو ته ورسوي، هغه د لاجوردو لاره ده. چې هغه لاره د افغانستان نه شروع کیږي، د ترکمنستان او د ترکمنستان نه ځي د کسپین بحیرې او کسپین بحیرې نه چې واوري آذربایجان او ګرجستان ته چې تورې بحیرې ته وځي، او په دې اواخرو کې چې کله موږ مذاکرات شروع کړو نو ترکیه هم په دې کې دلچسپي وښودله چې هغوی هم غواړي. نو دا اوس چې مخکې د څلورو ملکونو دپاره او اوس پنځه ملکه په دې باندې بحث کوي چې فعلا مذاکرات جریان لري چې دغه لاره به مستقیم شروع کیږي د افغانستان نه، چې د ترکمنستان د دوو لارو نه به موږ ترکمنستان ته داخلېدی شو، چې یو د افینې د انخوی د طرف نه به داخلېدی شو او بل د هرات د تورغونډۍ د طرف نه، او همدا به مخکې ځي د کسپین بحیرې تر څنګه چې هلته د ترکمن باشی هغه کومه ساحه ده په هغې، او د هغې نه به په بحیرې کې د ریل د کشتۍ کې به دغه ریل ځي د آذربایجان طرف ته، او آذربایجان نه به موټر همداسې مخکې ځي ګرجستان او ترکیې ته. نو په دې اساس باندې کله چې د اقتصادي نگاهه موږ دپاره یو ښه لاره ده، او زموږ اتکا هم په پاکستان او په ایران باندې کمیږي، نو په دې باندې موږ کار جدي شروع کړی دی. په آخر د مخکینی حکومت کې په دې باندې زموږ د خارجه چارو وزیر هغوی سفر درلود د دې پنځو ملکونو ته، د دې حکومت په راتګ سره په دې باندې لږ هغه زیات شو تمرکز، چون د ولسمشر یو هدف دا و چې افغانستان باید د نړۍ بازارونو ته په مختلفو لارو ځان ورسوي. نو په دې اساس باندې د هغه تمرکز هم زیات شو، چې زموږ وزیر د سوداګرۍ وزیر هم جورجیا ته سفر درلود، او د ولسمشر خاص استازی د روسي ژبو هیوادونو دپاره چې محترم کارګر صاحب دی چې مخکې د تجارت وزیر و، هغه هم په دې کې فعال دی، او د خارجه چارو وزارت هم دغه پروسه کې دخیل دی. نو په دې اساس باندې څو دوره د دې مذاکراتو شوي دي، په تبلیسي کې یو دور و، د هغې نه وروسته په ترکمنستان کې دویم دور و، او په آینده کې موږ هم کوشش کوو چې یو د دغې مذاکراتو د جلسو نه په کابل کې موږ ولرو تر څو وکولی شو دغه پروسه پر مخ بوځو.
مننه کوم. مدمن شنوار صاحب، دغه نوم د لاجورد لږ تشریح کړئ. موږ خو د ریشم د لارې اوریدلی وو، دا د لاجورد لارې د دې څه مطلب کېدی شي؟
دې کې تاریخي د لحاظه داسې اغشته دی د تاریخ کې دا چې په دغې لارې باندې د لاجوردو انتقالات شوي وو. په هغه وخت کې ایټالیې ته او روم ته تللي وو، چې خپله د میلان په ښار کې چې یو نمونه ده چې هغه لحاظ تاریخي هم درسته ده، او د میلان په ښار کې یوه کلیسا ده چې د دوامو په نوم دی، چې په هغې کې هغه لاجورد کارول شوي دي چې هغه تقریبا یو نیم زر کاله مخکینی ده. په هغې کې هغه لاجورد چې کارول شوي دي د ایټالویانو د خولې نه، دغه لاجورد د افغانستان نه تللي دي. نو په دې اساس باندې په تاریخي لحاظ باندې دې لارې نه ګټه اخیستل شوې ده، او زیاتره دې لپاره وو چې دغه لاجورد چې په افغانستان کې بالخصوص په بدخشان کې د دغې صادرات په دې لارې ترسره شوي دي او مخکې تل دي، نو هماغه تاریخي نوم ورکول دغه یو پروسه وه چې یو دا دی. او بل دا دی چې د افغانستان یو د هغه مهمو صادراتي اقلامو نه چې په داخل د افغانستان کې موږ نیمه قیمتي تیږې ډېرې زیاتې لرو، په هغې کې هغه ټولو نه اعلی او بهترینه کوالیټي چې د هغه د لاجوردو ده، چې هم هغه مخکینی تاریخ ورسره یو ځای شي، هم د دې دپاره چې اوسنی رنګ ورکړل شي. نو په دې اساس باندې دغه نوم دې دپاره انتخاب شو چې لاپس لزولي کریډور یا د لاجوردو کریډور یا د لاجوردو لاره.
مننه. لنډه پوښتنه کوم، د عمل لکه څنګه چې د ټاپي د پروژې خبره کیږي چې دا به د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته ځي، او بیا به دغو کلونو په حساب ښودلي، د دې د عملي شروع کېدو
دقیق چې دا د پنځو ملکونو مذاکرات دي چې په هغې کې تخنیکي بحثونه ډېر زیات راځي. که موږ د هغه خبره وکړو، مثال په توګه د ټاپي پروژه ده، د هغې نلیکه ده، نو نلیکې تېرېدل او د ګاز تقسیماتو دوه بحث، په دې کې کله چې موږ بحث کوو په دې کې د موټرونو مسله راځي چې موټرونه په کوم حالت کې باید اجازه ورکړل شي، دې کې ترانزیتي مسایل راځي، په دې کې تجارتي اقلام راځي چې کوم باید اجازه ورکړل شي کوم ور نه کړل شي، په څه شرایطو باندې لاړ شي. نو دغه ټول مسایل دی لږ وخت نیسي په دې باندې، چون دغه یو پروسه ده چې پنځه ملکونه باید په دې مسایلو موافقه وکړي. موږ یو مسوده د موافقتنامې آماده کړې ده چې په هغې باندې اوس بحث جریان لري. نو امیدواره یو چې د ټولو ملکونو لکه څنګه چې ولسمشر ترکمنستان ته هم سفر درلود د دې نه مخکې چې هغوی سره هم په دې بحثونه شوي دي، اذربایجان او ترکیې ته اوس سفر درلوده، نو په دې اساس باندې د دغه ټولو ملکونو هغه اتفاق او په دې باندې فیصله کول چې دغه پروسه زر تر زره پر مخ بوځي او سرته ورسوي د ټولو ملکونو په ګټه ده.